د ازادي راډیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځمبه ورځ د غوي یا سور د میاشتې 15 ده چې د اپریل د میاشتې 15 سره برابر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبري ګټوري او رغندوي. د افغانستان په ختیځ کې د شوې زلزلې د مالی او ځاني زیانونو له وروستي حاله مو خبرو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد غواړي له افغانستان سره د همکارۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه موافقتنامه لاسلیک کړي. د دې او ځینو نور مسایلو په اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سویډن بهرنیو چارو وزیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته به 200 سویډني عسکر په افغانستان کې وساتي. یو امریکایي جنرال د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک ته د 9 الوتکو د اخیستو خبر ورکړ. راپورونه وایي د عراق د سلیمان بی ښار وسلوالو نیولی دی. زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باستون ښار د ځغاستې په مسابقه کې د 14 د عاملانو د موندلو په لړ کې ووژل شو. د سی آی ای پخوانی رئیس ډیوډ پاتریس موافقه کړې چې د نیویارک په یو پوهنتون کې د استاد په توګه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې او رغندوي. جان کیری پرون په بروکسل کې د درو خواوو له خبرو وروسته وویل زموږ خبرې هر اړخیزې ګټورې او اغیزمنې وي. د په عین حال کې وویل چې ټول په دې باور دي چې د خبرو عملي نتیجې مهمې دي، نه هغه ویناوې چې په خبري کنفرانسونو کې څرګندېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق پرویز اکیانی او د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی سره خبرې وکړې. د دغو خبرو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیرته ښه کول وو. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د سویډن بهرنیو چارو وزیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته به 200 سویډني عسکر په افغانستان کې وساتي. کارل بیلټ د څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال سره په یو ګډ خبري غونډه کې وکړي. هغه وویل په پام کې ده چې دواړه هیوادونه د همکارۍ یوه موافقتنامه لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل دغه موافقتنامه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې لا پراخې کړي.
امروز صحبت ما عمدتاً در این رابطه است که در آینده چطور بتانیم هم
دایوی نن مو په دې اړه خبري وکړې چې په راتلونکي کې څنګه کولای شو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په یو چوکاټ کې برابرې کړو.
سویډنی پوځیان د دې لپاره په افغانستان کې پات کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. ویل کېږي په اوس وخت کې 400 زیات سویډنی عسکر د افغانستان په شمال کې خدمت کوي. یو امریکایي جنرال د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک ته د 9 الوتکو د اخیستو خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکا د 19 هوایي ځواک قومندان تورن جنرال اچ ډي پولمبو ویل د امریکا په مالی مرسته به د افغانستان هوایي ځواک ته 9 ډوله سوپر توکانو سپکې الوتکې رانیول شي او دغه ځواک ته به راتلونکي کال وسپارل شي. د الوتکې چې پر نړیوالو ځواکونو د افغانستان د اعتقاد کمولو لپاره افغان ځواکونو ته ورکول کېږي د څارنې د عملیاتو ترڅنګ دقیق هدفونه هم ویشتلی شي. په کابل کې د روسي سفارت پرون ویل هلې ځلې پیل کړې چې د طالبانو له لوري یرغمل شوی روسي تبر اخلاص کړي. وسلوالو طالبانو د یکشن بې پورز د هغې هلیکپټرې 12 پرلۍ برمته کړې چې د هوا د خرابوالي له کبله یې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې استراري ناسته کړې وه. په دې هلیکپټر کې 8 ترکان، یو قرغزی، یو روسی او یو افغان سپاره ول. روسی او قرغز د هلیکپټر پیلوټانو. په کابل کې د روسیې د سفارت ویندوی انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې سفارت غواړي په دې برخه کې خپلې هڅې د افغانستان له حکومت او ایساف سره شریکې کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د مصر له حکومت او غوښتل چې اصلاحات عملي کړي. ښاغلی هیګل چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی پرون په قاهره کې د مصر له باندنۍ او چارو وزیر جنرال عبدالفتاح سیسی او ولسمشر محمد مرسي سره ولیدل. مصر په سیمه کې د امریکا متحد ګڼل کېږي او واشنگتن هر کال د هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته ورکوي. راپورونه وایي د عراق د سلیمان بیګ ښار وسلوالو نیولی دی. فرانس پرس خبري اژانس د ښار د نیولو خبر ورکړی، خو رویترز خبري اژانس وایي چې د عراق اردو د هلیکپټرو په مرسته وسلوال دغه ښار په شا تمبولی دي. د راپورونو له مخې پر دغه ښار پرون هغو وسلوالو برید وکړ چې هدف یې د سنی مسلمانانو پر یوې غونډې د سیشن بې د ورځې د حملې غچ اخیستنه وه. په سلیمان بیګ ښار کې په نښتو کې 15 عسکر او لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي دي. د سوریه په حلب ښار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جماعت مینار ویجاړ شوی دی. اومیا جماعت چې د حلب ښار د زول دیوال تر څنګ جوړ شوی د یونسکو له لورې د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جماعت چې د جګړې په منځ کې راګیر دی سخت تاوانونه اوښتي دي. د بشار الاسد رژیم او د هغه د مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د سنیانو دا جماعت څو ځلې لاس په لاس شوی دی. زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی وو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په دې مراسمو کې چې د ماسوچس د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې ترتیب شوی ول وینا وکړه.
د وی هغوی د باسټن د کامبریج او په مجموع کې د امریکا د خلکو د نه باور وړ اتلوالي تعهد او نرمښت ولید. موږ رنز لیدلی، غمجن یو، خو نه تسلیمیږو. ویره به پر موږ غلبه ونه کړي، په شا به نه شو او اوبه نه بیریږو. په دغه مراسمو کې چې د انسټیټیوټ د پوهنځیو محصلانو او مامورینو پکې ګډون کړی و 4000 تنه راټول شوي وو. چارواکي وایي دا پولیس چې شان کولر نومېده له بمې چاودنو درې ورځې وروسته د چاودنې د عاملانو په ډزو ووژل شو. په برید کې یو تن بم ایښودونکی هم ووژل شو او بل وروسته ژوندی ونیول شو. د سی آی ای پخوانی رئیس ډیوډ پاتریس موافقه کړې چې د نیویارک په یو پوهنتون کې د استاد په توګه کار وکړي. ډیوډ پاتریس چې د سی آی ای د رئیس په توګه د کار تر پیلولو مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندانو وروسته له دې د سی آی ای له ریاست استعفا وکړه چې له خپل بیوګرافي لیکونکي سره یې نامشروع اړیکې افشا شوې. شپېته کلن ډیوډ پاتریس به د اګست له میاشتې څخه د نیویارک په سیټي پوهنتون کې ولسي سیاست تدریس کوي. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د نن ورځې د پاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 18.8 اتر، اسمان نیمه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 28.14، اسمان زیزی وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 25.12، اسمان نیمه وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 25.12، اسمان نیمه وریځ او د باران اټکل. وروسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28.13، اسمان وریځ او د باران اټکل. لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغندوي. د سرحدي وسلوالو د ځپلو لپاره پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې د ناتو عمومي منشي تیر ورځ ویلي و چې پاکستان د سرحدي وسلوالو په وړاندې باید جدي اقدام وکړي. په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی دی.
پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دوی نه روسته نشي کولی دوه مخیزه سیاست مخته
وي. پرونی زلزلې څومره مالي او ځاني زیانونه اړولي دي؟ ننګرهار دی ولي ویان
لاسو تعالی په شاوخوا کې په شهادت رسیدلی دي او د یو سلو لاسو په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد غواړي له افغانستان سره د همکارۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه موافقتنامه لاسلیک کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه مه هیروي.
خپل ژوند هم له خپل له خطر سره مخامخ کړی دی چې درس هم ویلی وای خو په یو وظیفه په یو کار په یو قطار کې به موږ هم درېدلی.
ازادي راډیو اوریم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبري ګټورې وي. پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال پرویز اشرف کیانی سره خبري وکړه. ښاغلی کیری د دوی خبري ګټورې وبلل خو ویل په دې خبرو کې هر ډول پرمختګ به د هغو له نتیجو وسنجوي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به یې په عمل کې ثابته شي نه د خبرې غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری و. لغوند وروسته چې درې ساعته دوام وکړ جان کیری خبریالانو ته وویل له شغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان شمن بولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سږ کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو پر راوستلو کې د دوه خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوي کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سولهییز سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د سیشن بي په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په مهال وویل چې پاکستان باید وسلوال پرې نږدي چې هلته پناه واخلي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. د اندرس فوګ راسموسن د دې څرګندونو په اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې له غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکریه بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د پاکستان په اړه د اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې تر پخوانۍ وو د الفاظو له پلوه یو څه جدي نه دي.
کوم چې راسموسن سربیره پر دې چې پاکستان ته وایي جدي اوسي، دا په کار د ناتو باید خپله جدي دریس ولري. آیا دوی بیا هم د پاکستان په مقابل کې انعطاف پذیری او مصلحت طلبۍ ته شاکیږي نه؟ او پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دی نه روسته نشي کولی په یو مخ باندې دوه مخیزې سیاست مخته ویسي.
ناتو که چېرته جدي له پاکستان غوښتي چې په قبایلي سیمو کې عملیات وکړي او د ترسانو پر ضد عملیات وکړي، نو پر اسلام آباد فشار راوستلی شي؟
اسلام آباد هم مهم دی، مګر زه فکر کوم تر اسلام آباد راولپنډي به ډېره مهمه ای چې د غوب سر باندې منظم فشارونه وارد شي.
تاسو سویل راولپنډي مطلب مو دا دی چې د پاکستان پر پوځ فشار راوستل شي؟
د پاکستان پر پوځ باندې، ځکه چې د پاکستان ملکي حکومت سره دومره قوت نشته او دا متاسفانه د پاکستان پوځ دی چې تر ننه پورې ډېرې پیسې او مرستې ترلاسه کړې ده.
پاکستان خو مخکې هم ویلي وو چې د هند په سرحد کې له هند سره ستونزه لري او دومره پوځیان نه لري چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په غرنیو سیمو کې له طالبان او القاعده سره جګړه وکړي، نو کېدای شي چې دغه دلیل بیا ناتو او بهرنیو ځواکونو ته وړاندې کړي.
حداقل که چېرته دوی د مبارزې سره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تعهد نه لري، په خپل راولپنډۍ کې دی هغو ته ځای ورنه کړي. حداقل دوی هغه توندلارو سره تفاهم
نامه او موافقت نامه لاسلیک نکی. ده افغانستان د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي شکریه بارکزی و چې د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندوه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سیشن بي په ورځ وویل چې پاکستان باید د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي او پرې نږدي هغه وسلوال چې هلته یې پناه اخیستې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې مو واورېدل چې په بلجیم کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو په اړه خبرې وشوې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې ډېرې ګټورې او رغنده وې. هغه دغه راز وویل چې نتیجې ته به وروسته سترګې په لاریو. دغې غونډې ته په پام سره نن د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو پروګرام کې هم په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي، او په د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول په اړه چې اکثرن چارواکي وایي د دې هیواد رول په افغانستان کې د سولې په خبرو کې ډېر مهم دی، چې دغه خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي. اوس و بجې او شپارس دقیق کیدونکې دی، یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغنده وي. هغه وویل ټول په دې باور دي چې د خبرو عملی نتیجې مهمې دي، نه هغه ویناوې چې په خبري کنفرانسونو کې څرګندېږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایل 2014 میلادي کال وروسته به 200 سویډنی عسکر په افغانستان کې پاتې شي. کارل بیلت دغه راز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا په مقصد یو ګډه موافقتنامه لاسلیک کړي. یو امریکایي جنرال د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک ته د 9 الوتکو د اخیستو خبر ورکړ. په کابل کې د روسي سفارت پرون ویل هلې ځلې پیل کړي چې د طالبانو له لوري یرغمل شوی روسي تبعه را خلاص کړي. دغه روسي تبعه وبخي له یو قرغزي او اتو ترکانو سره یو ځای هغه مهال وسلوالو ونیو چې الوتکه د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې استراري ناسته کړې وه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د مصر له حکومت وغوښتل چې اصلاحات عملي کړي. هیګل د منځني ختیځ په سفر کې پرون په قاهره کې د مصر له باندنیو چارو وزیر او د دې هیواد له ولسمشر سره ولیدل. راپور نوای د عراق د سلیمان بیگ خار وسلوالو نیولای دی. په سلیمان بیگ خار کې په نښتو کې 15 عسکر او لکتر لګه او وسلوال وژل شوی دی. د سوریه په حلب خار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جماعت منار ویجاړ شوی دی. زورګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باستن خار د ځغاستې په مسابقه کې د 14 د عملانو د منډلو په لړ کې وژل شوی وو. د سی آی ای په خوانی رئیس ډیوډ پاتروس موافقه کړې چې د نیویارک په یو پوهنتون کې د استاد په توګه کار وکړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 په هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جان خال کوزي د څو لویدیز ورسپانو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکایي خبرونه فارن پالیسی د ویلیام دال ریمپل هغه کتاب ته چې ترلیک کړي ریټرن اف ا کینګ، یعنی د یو پاچا بیا راتګ چې د 1909 او 1920 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د جګړو تاریخ په کې کړل شوی یو کتنه کړي او د تحلیل په یو برخه کې لیکي. دا یو داسې کتاب ده چې لس کاله مخکې مو باید مطالعه کړی وای او 50 کاله وروسته هم لوستل کېدای شي. فارن پالیسی لیکي دا د افغانانو او لیدیزوالو ترمنځ لومړنۍ جګړه وه، او دا مهال په افغانستان کې د بهرنیانو د روانې شخړې لپاره یو ډیر ښه مثال هم کېدای شي. پاینه حال کې د هغه وخت جګړه د امپریالیستي استعمار د غرور، سادهګۍ، ستر بشري ناورین او تراژیدۍ څرګندونه هم ده. خبرونه د افغانستان تاریخ ته په کتنې لیکي انګلیسانو هغه مهال له افغانانو سره په جګړه کې زیاتې پیسې ولګولې او کېدای شول پیسې ساتلې وای او په یو مناسب وخت کې په ډیپلوماسۍ باندې لږې پیسې مصرف کړې وای. د خبرونه په باور نن ورځ هم همدا حال ده. تر دې وروستي وختونو پورې د امریکا د پوځي ځواکونو بودیجه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له ټولې بودیجې څخه زیاته وه. پښتنه دلته ده چې له 2001 کال مخکې او یا هم وروسته وخت کې امریکا په افغانستان کې د زرونو عسکرو د ځای پر ځای کولو د لګښتونو په مقایسه په دې هیواد کې د خپل نفوس په مقصد څومره پیسې لګولې دي. خبرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې د ویلیام دال ریمپل کتاب ته په اشاره سره لیکي هغه مهال شاه شجاع له انګلیس چارواکو څخه دومره پوه او با تدبیر شخص و چې تصور نشي کېدای. نن سبا تر ټولو مهمه مسله دا ده چې افغانان باید خپل چارې په خپله پر مخ بوزي، او له کتاب څخه یو شی بیخي څرګند او روښانه ده، او هغه دا چې افغانستان د دې وړ ده چې د خپل تیر تاریخ په نسبت ښه راتلونکی ولري. د جګړې او سولې انسټیټیوټ خبرونه په وروستۍ غړنه کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د وی مدني ټولنې د بریاو او په ټولنه کې د اعتبار پیدا کولو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د هلمند ولایت مدني ټولنه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې جوړه شوې او دا مهال له 200 زیات غړي لري او د غراز د محصلانو، خوونکو، ډاکټرانو، قومي مشرانو او سپینګرو، معلولینو، سوداګرو او کسبکارانو د استازو په ګډون و دې سازمانونو تر خپل چتر لاندې راوستي دي. خبرونه لیکي له 2001 کال یانې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غیر حکومتي سازمانونه او موسسې جوړې شوې، خو د انتقاد کوونکو په وینا د نظر وړ نتیجې نه دي ورکړي. د هلمند اوسیدونکو وایي دا نوې ټولنه یا ډله په بشپړ ډول پر رضاکاره توګه پر مخ کیږي او هیڅ بهرنۍ مرسته ورسره نه کیږي او له همدې امله ده چې له نورو ټولنو سره توپیر لري. د سولې او جګړې خبرونه د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو نظام الدین خبره راخسته جوای زمکه د یو زورواک لخوا غصب شوې وه او حکومتي چارواکو یې عرض نه اورېده او هیڅ مرسته ورسره ونه کړه. کله چې د نوې ټولنې یا دفتر د پرانستل کېدو خبر واورېده د مرستې په مقصد ورغی. د مدني ټولنې مشر ورسره مرسته وکړه او په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ځمکو د لانجو د حل ادارې ته معرفي کړ. نظام الدین زیاتوي د ټولنې غړو یې تر هغې ملاتړ ته دوام ورکړ چې ځمکې له زورواکي څخه بیرته خپله کړه. نظام الدین دا هم وایي چې د هلمند ولایت د مدني ټولنې په څیر بل داسې دفتر یا مرجع نشته چې له خلکو سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو اوري افغانستان او سویډن په پام کې لري د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاریو د پراختیا په هدف دوړ خيزه موافقت نامه لاسلیک کړي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال د پرون په کابل کې خبرلاند وویل چې دوړو هیوادونو په دې اړه کار پیل کړی. د سویډن بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ وویل هیواد غواړي په بیلابیلو برخو کې افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ولري. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
افغان او سویډنی چارواکي تمه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامه راتلونکي کال لاسلیک شي. د افغانستان او سویډن چارواکي هیله لري چې د دې سند لاسلیک کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي او همکاري زیاته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال جاوید لودین د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دوی دواړو د خبرو یو اساسي برخه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو په اړه و. خاغلی لودین وویل چې افغانستان په دې هڅه کې دی چې له سویډن سره د اړیکو د پیاوړتیا په هدف په نوموړي هیواد کې خپل سفارت هم پرانیزي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال لخوا خبره شوې راغلی چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیزه همکاري او د سند د لاسټیکولو پر مسالې موافقه لري. په دې اعلامیه کې همدارز راغلی چې سویډن په تیرو لسو کلونو کې یو نیم سل میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته کړي او له دې وروسته به هم له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ وویل چې هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د دوام ترڅنګ له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم برخه واخلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې خایي له 2014 میلادي کال وروسته کابو 200 سویډنی سرتیری په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي، خو ویل چې دا مسأله لا تر اوسه نه حل شوې نه ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
پرون یوې زلزلې چې د ټکان اندازې د رشتر په حساب 15.5 درجه خودل شوې د افغانستان، پاکستان او هندوستان ځینې سیمې ولړزولې. دغه زلزلې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې ډېر مالي او ځاني زیانونه پېښ کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوا پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې سیمه خودلې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې دې زلزلې پر افغانستان سربېره د پاکستان او هندستان ځینې سیمې هم ولړزولې، خو تلفات او زیانونه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته واړول. د ننګرهار د سری میاشتې چارواکو تایید کړي چې د دې زلزلې مسلسلو ټکانونو سربېره پر دې چې په سیمه کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړي، په دې ولایت کې 2 لسته مړه او سبا د شپېته ټپیان کړي دي. د دې ادارې رئیس ننګیالی یوسفزي آزادي راډیو ته وویل چې د زلزلې اکثره قربانیان د شیرزاد او گوشتې، کامې او درای نور د ولسوالۍ وسیدونکو دي. په دې ولسوالۍ کې د کورونو د ړنګېدو خبر هم ورکړ شوی، خو سیمه ییزو چارواکو د دقیق شمیرې په هکله تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم منلې چې د زلزلې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس آزادی راډیو ته وویل په دواړو ولایتونو کې د مرستې لپاره ضروری مواد موجود دي او پر زیانمن شو کورنۍ به وویشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د زلزلې توان د ریشتر په اندازه 15.1 درجې وو. راپورونه وایي دې زلزلې په پاکستان او هندوستان کې هم ځینې سیمې لړزولې دي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي آزادي راډیو ته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه د دې ولایت د خاص کونړ سوکۍ او نورګل په ولسوالیو کې شاوخوا 1500 کورونه ړنګ شوي دي. دی وایي په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن مړ او یو تن ټپي شوی او د نورګل په ولسوالۍ کې درې تنه ټپیان شوي دي. ښاغلي واصفي وویل تر اوسه ورته په نورو ولسوالیو کې د اوختو زیانونو راپورونه نه دي رسېدلي.
زما همکار اسمت ساروان د ننګرهار د والي له ویان احمد ضیا عبدالعزیز سره غږېدلی او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغې زلزلې په ننګرهار ولایت کې څومره مالي او ځاني زیانونه رامنځته کړي دي؟
له بده مرغه زیانونه اړولي دي. تر ماښامه چې زمونږ کوم معلومات ترلاسه شول د ښار او د دوش ولسوالیو نه د لسو تنو په شاوخوا کې په شهادت رسېدلي دي چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې او د دې عمر لرونکي نارینه دي او د 110 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي دي چې اتیاو په شاوخوا کې کسانو درملنه شوې ده.
مالی زیانونه هم اړولي دي. کورونه به هم خامخا نړېدلي وي.
معلومات هم ترلاسه کړي دي چې تر ماښامه د 100 په شاوخوا کې کورونه زیانمن شوي دي. زیاتره به داسې وي چې یا پوړلي یا دیوالونه نړېدلي دي یا چتونه خو داسې کورونه پکې هم چې زیانمن شوي دي، خو دا ارقام نهایي نه دي. موږ به سهار وختي د چونوالي سره هدایت کړی دی یوه بیړنۍ ناسته کوو. په کې به په دوو تصاویو خبره کېږي، یو دا چې ګروپونه به ټاکل کېږي چې سروې وکړي، دقیقه زیانمن شوي وګړي معلوم کړي او څومره خساره رامنځته شوې ده، او بله دا چې کومکونه راجاس کو او خلکو ته ور ورسوو.
عبدالعزیز صاحب، فکر نه کوئ چې تر کنډوالو لاندې به ځینې کسان بند پاتې وي؟
نه، مې کومه خبره داسې پیښه نشته او نه ممکن گزارش ترلاسه کړی چې داسې په کوم ځای کې دي. تر دیوالونو یا چتونو خلک لاندې وي او باید ټیمونه د ژغورنې ور ورسول شي چې هغوی سره مرسته وکړي.
ننګرهار دی والی ویان احمد ضیا عبدالزیو په بل پښتو خبرونه کې چې په 2 بجو پیلېږي، بیا هم په ختیځو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو او تاسو به د زلزلې له وروستیو مالی او ځاني زیانونو او دغه راز ځپل شوو سیمو اوسیدونکو ته د مرستو د رسولو له حاله خبر کړو.
د ژوند رنګونه.
نوم عبدالرحمن.
عبدالرحمن ورور، څه کاروبار کوي؟
زه د مزدورکاری کار کوم. مزدورکاری ما چې چیرته غریبي پیدا سو پیغه جای کی کاروبار کوو. شهر کې کدلته کبل جای دا کار.
څه رقم مزدورکاری کوي؟ ګلکاری.
ګلکاری م کوو، نور بس خشتکاری م کوو. چې کوم کار په مخ راغی کوو، غریبکاری کار د نو چې کوم کار باندې وسوره سي دا 15 روپۍ منه پم وکي هغه کار کوو.
خشتکاری دې زدادم کم دې کوي؟
نو نه هغه سي پټکل کوو، نو مجبوری چې یو 15 روپۍ په باندې پیدا کو.
بیا څنګه غادي کور چې تنه وې زده خو دې سمې ونه کړې؟
خو بیا هلته بیا موږ بل هغه ورته پیدا کوو. وستکار بیا وستکار کار کوي، موږ نور هغه ور سره کوو.
د ورځې به 100 روپۍ ګټي؟
مطلب د ورځې 2500 مې 300 ورځې مې د 10 ورځې.
بیا څنګه دا خرڅ مصرف پوره کیږي؟
ولا نو نه پر کیږي، ډیر مشکل ده.
بیا څنګه کوي؟
خو مشکل دا ده چې ځکه مجبوری دا کار کوو، نو بس ورته پراته نور کوم کار ستنه.
د کور کرایه مرګ کوي خپل ده؟
د کور کرایه ورکو، کرایه باندې
100 روپۍ.
مطلب د ما خو دومره کرایه نه ده، داسې موقتی کوچی دی 1500 روپۍ کرایه ورکو.
په کور کې اوس ته کار کوي؟ نو خلک هم ستاسو کار وکړي؟
څوک نسته، دوه مې واړه بچیان دي، هغه مکتب ته ځي او زه چې دغه مزدوري کار.
څو نفر یې په کور کې؟
په کور کې 5 نفره فامیل لري.
مېرمن دې څه کوي؟
هغه د کور کار کوي. مکتب یې چې ویلې خو ډېر شو.
ته درس سبق ویلې ده؟
ما هم نه دی ویلې.
ولې؟
خو ته موږ خو دې ولایت پکتیکا کې ولته خو نه سبقونه و نه درسونه و، موږ خو داسې ستونزې کې.
اوس څومره پښېمانه یې چې درس دې نه دی ویلې؟
اوس خو له حده سیوا ډېر پښېمانه یې چې درس هم نه دی ویلې. ډېر مشکل خبره ده. د خپل ژوند هم له خپل له خطر سره مخامخ کړی دی چې درس هم ویلې خو په یو وظیفه په یو کار په یو کتار کې به موږ هم درې دي چې وظیفه ولته ورسوم راته یې ورور ته کومې را سواد شاید زده دي موږ ته یې نه سواد نه لري، نو دا کار سره کوم ته مخته یوسي.
د اودی جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. احمد چکفر احمدی استډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.